السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجاش په دی وینا تر دوه بجو په دی خبرونه کې چې منور شاه تاسو قربایم هر کله او نه کې پیرزونه نو منې په دی خبرونه کې اولنې نیمای کې درته یو شمیر کورنی سیمې زونړيوال رپورټر وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوا هفتواري خبرونه روخانه مستقبل او ستونزې او سرکار اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
بعد نن د افغان کډوالو په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. په سن کې د یو پاکستانی خبریال جسرت موندل شوی. په چین کې کورونا وایرس 1200 کسان وژل. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس نن سهار پیل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. دا کانفرنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلویښتو کلونو د مودې پوره کېدو په اړه جوړ شوی. وزیر اعظم عمران خان د کانفرنس پرانیسته وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوتریش په ګډون د ګڼو هیوادونو استازي ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې وویل پاکستان نه یوازې دا چې تر سلویښتو کلونو پورې د افغان کډوالو پالنه کړې، د افغانستان د سولې پر پروسه سکه هم خپل رغنده ونده اخیسته ده. ونې ته د وینا پر مهال انتونیو ګوتریش ویل پاکستان د نړۍ دویم ملک دی چې په زیات شمېر کې کډوال پکې ژوند کوي. نوموړي له پاکستانه مننه وکړه چې دې باوجود چې په خپل هم لستون سره مخ دی خو بیا یې هم د کډوالو پالنه کړې ده. نوموړي په نړیوالو بسپنه ورکونو غږ وکړ چې د هغو هیوادونو سره د خپلو مرستو ته ادامه ورکړي چې د کډوالو کوربهتوب کوي. په پاکستان کې لا هم له 2 میلیونو زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ځینې د مهاجرت کارتونه لري او ځینې نه لري. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومته د دې غوښتنې په کولو سره پای ته ورسېده چې منظور پښتین او د غورځنګ نور نیول شوي فعالان د زر تر زره خوشې کړل شي. دا جلسه په رتا کولچې میدان کې جوړه شوه چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړ. له جلسې وروسته د غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال لډیو ته ویل حکومت دې منظور پښتین زر تر زره خوشې کړي.
ټول دا غنی چې دا د امن کې دی، ټول دا غنی چې دا خوخ د مو د امر سره نه پرېږدي او سره له سال چې دا 15000 کسونو نه زیات د دشتګر دمه نه لیدي چې مو مرکړی دي عام خلکو مرکړی دي ا پرېږدي منظور پښتین گرفتار دي.
منظور پښتین د پېښور پولیسو د جنوري په 28 نیولی او پولیسو پر نوموړي د امن خرابولو، کرکې خورولو، لاین څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 1340 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې. د غورځنګ مشران وایي نږدې په ټولو کیسونو کې دغه ضمانتونه شوي خو بیا هم هغه نه دی خوشې کړل شوی چې دا یو غیر آئینی ګام دی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت تر نسکورېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي د فبروري په 14 په 400 کې د ختم نبوت کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان پر هغه د غداري دفع لګول غواړي خو دا کار به د حکومت خلاف د هغوی مبارزه ټکنۍ نه کړي. عمران خان د فبروري په 14 په بني ګالا کې رسنوي ته ویلي وو د مولانا خلاف باید د آئین د 6 آرټیکل پر اساس د ملک سره د خیانت مقدمه وچلول شي ځکه چې هغه د منتخب حکومت پر ضد سازش کړی. د هنګو په درسمندو کې پرون لسګونو کسانو د 3 ساعت لپاره د ټل پېښور لویه لاره وتړله او احتجاج وکړ. دوی د 1 کلنې ماشومې مدیحې په مرموز ډول د وژنې او ممکنه جنسي تیري خلاف راوتلي ول. د پولیسو یو ځایي مشر شوکت علي شاه وایي د ماشومې د قتل په شک کې ځینې مشکوک کسان نیولي چې ترې پلټنې کوي. د ماشومې کورنۍ یو غړي ګل رحمان مشال اډیو ته ویل مدیحه د هفتې په ماښام ورکه شوې وه چې مړی د اتوار په سهار په یو نږدې ځنګل کې وموندل شو. نوموړی وایي په چا شک نه لري او نه پوهېږي دا پېښه ولې رامنځته شوه. تر دې وړاندې د فبروري په 9 په ازاخېل او د جنوري په 6 په کاکا صاحب کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پېښې مخې ته راغلې وې. د پاکستان قومي اسمبلۍ د فبروري په 8 له ماشومانو سره د جنسي تیریو وروسته په وژنو کې ککړو کسانو ته په ډاګه د زندۍ ورکولو قرارداد منظور کړو. د پاکستان د سند صوبې پولیسو پرون د یو ځایي خبریال جسد په یو نهر کې موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمن مړی په نوشیر او فیروز ضلعه کې دوی ترلاسه کړی دی. لومړنۍ پلټنې ښایي مخکې تر دې چې د عزیز میمن جسد نهر ته وغورځول شي هغه زندی کړل شو. نوموړي د سندۍ ژبې د تلویزیون کاوش سره کار کوو. 3 میاشتې وړاندې عزیز میمن یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې د یو خبري رپور پر سر ورته ګواښونه کوي. د 2019 کال په اکتوبر کې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې راپور ورکړ چې په تیره یوه لسیزه کې د خبریالانو د وژنې په پاکستان کې 14 لاینحله پیښې مخې ته راغلې دي. پرون د کوټې پریس کلب مخې ته د هوزدار ځوانانو د نشه توکو خلاف مظاهره وکړه. هغوی له حکومت غوښتنه کوله چې په بلوچستان صوبه کې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ضیا خان په نوم د احتجاج یو ګډونوال وایي
منشات بذات خود دومره زیاته پیسہ پکشه دا اور داخل دومره زور اور دی حکومت پکار دی چې دوی سره سم ایکشن واخی اور دا بالکل خاتمه وکي.
د خوزدار ځوانانو لاغي وروسته پر احتجاج لاس پورې کړ چې تیرونه په نوشکی کې یو ځای ځوان سمې منګل د نشې توکو د پلورونکو پر ضد بیان کول او بیان ورکول وروسته ناسرګندو کسانو په ډزو واشه. حکومت د پیښې نوټس اخیسته او د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو امر کړ چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان د شر تر شره ونیول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په خپل راپور کې ویلي چې تر پرون ناوخته د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمېر 1,100 پورته شوی او په دې وایرس د اخته شوو کسانو شمېر 1,543 ته رسېدلی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې 2,043 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په درې ورځو کې چارواکو ویلي و په دې وایرس د اخته شوو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. وړمه ورځ یوازې 9 مثبت کیسونه مخې ته راغلي وو. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په ساحل قرنطین شوي بیړۍ کې دا اویا نورو کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو راپور ورکړی چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره 350 ته پورته شوې ده. په دې سربېره د نړۍ په 1.5 هیوادونو کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو 500 نورې پیښې څرل شوې دي. په فرانسه، هانګ کانګ، فلیپین او جاپان کې کورونا 4 کسان وژلي دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,50 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1,50 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 1,60 روپۍ 80 پیسې او 1,60 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 50 اتیا پیسې او 2,40 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 1,40 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2,60 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2,40 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 6 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او سباني موسم حال واورید. پروانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس روان دی. په پاکستان کې د سلويختو کلونو د مهاجرت په اړه دا کډوال سوای پختون ژغورنې غورځنګ پرون په ډیر اسماعیل خان کې جلسه وکړه. جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ یو مشر او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر د خپلو ملګرو د نیول کېدو په اړه وویل د هنګو په درسمندو کې د یوې اته کلنې ماشومې مړی موندل شوی. په تفصیل مخبرو یو شمېر نور رپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې به اول روښانه مستقبل خپرونه واورې، ورپسې به په ستونزې او سرکار خپرونه کې په قبایلي ضلعو کې د شناختي کارډونو جوړولو د محکمې نادرانه ایستل شوو ملازمینو خبرې واورئ.
ما خپل کوالیفیکیشن ډېر زبردست و، زما سر او لیول کوالیفیکیشن او بیا مې ڈی کام کړو، اینه پس مې بیا ایچ این ڈی کړو د یو کې نه.
مونږ په دې باندې راغلی او زمونږ سلیکشن دې مونږ جاینینګ کړې، زمونږ تنخواه سٹارټ ده.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس روان دی. دغه کانفرنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلويخت کلونو پوره کېدلو په مناسبت کېږي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله په خیر راغلی. د دې کانفرنس حالات را سره شریک سره واندی دا وخت.
ډیره مننه منور شاه. بالکل نن سهار شروع شوه دا کانفرنس چې کوم دی دوه ورځنی کانفرنس د دې دویم سیشن چې کوم دی هغه اوس نه لږه شیبه وړاندې شروع شو. په دې دویم سیشن کې د زلمی خلیلزاد نه علاوه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه شانتي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش چې کوم دی دا هغه پکې ګډون کوي په دې دویم سیشن کې. سیشن ته خپل وینا کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا ویل چې موږ د افغان کډوالو با عزت واپسی غواړو، دا منګ غواړو چې مرحله واره د واپسی شروع شي، او د دې لپاره یو تګلارې جوړېدل پکار دي ځکه چې د سلويخ کالو نه کډوال په پاکستان کې میشتین وخت راغله چې د خلکو واپسی چې کومه ده هغه شروع کړل شي. سیشن ته د زلمی خلیلزاد دا وینا و چې د افغانستان کې امن عمل چې کوم دی پاکستان د هغه یو مهم رکن دی، او پاکستان خپل طرف نه کوششونه کوي چې دا امن عمل چې کوم دی دا سر ته ورسیږي، او چې یو ځل دا امن عمل سر ته ورسیږي نو کډوال چې څونه په پاکستان کې دي یا د نړۍ په نورو ملکونو کې دي نو د هغه واپسي سلسله چې کوم ده هغه به په خطو غواني شي
ممکن شي
باندې کولای شي چې خپل ملک تلاو شي. او بالکل، او پاکستان چې کوم دی ځکه دا مهال د افغانستان معاشي حالت چې کوم دی هغه ډیر خراب دی، پاکستان هم په دې کې یو مهم رول لوبوي لګیا دی، او راتلونکي کې افغانستان سره مرستې چې کوم دي هغه ویل دي نو د دې ملکونو د همکارۍ نه چې کوم دي په افغانستان کې امن چې کوم دي اگر اتللې شي. انټونیو ګوتیرس چې کوم دي هغه هم دا وینا وکړل چې د افغانستان مسلې حل چې کوم دي هغه سیاسي دي، هغه ته امن پکار دي، او نړیوالي ټولنې چې کوم دي هغه د افغان امن عمل چې کوم دي هغه حمایت پکار دي چې هغه ته امن راشي او کډوال واپسی چې کوم ده هغه په صحیح طریقې سره شروع شي. نو دا دویم سیشن چې کوم دي دا روان دي تر اوسه ختم نه دی، او دا مشران چې کوم دي دا وته لګیا دي ویناګانې وسم کوي.
سامه ده احمد الله، تاسو وايي دویم سیشن د دې نه اول چې کوم سیشن شو او نن د دې د آغاز هغه کې سو
منور شاه، اول سیشن چې کوم هغه د پاکستان په وخت سهار په 10 بجې شروع شو، هغه ته د پرانیست چې کوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې وکړل، انټونیو ګوتیرس چې کوم دی هغه په هغه سیشن کې موجود و، شاه محمود قریشی مو، سفران وزیر چې کوم هغه مو، او فلیپو ګرینډي کوم چې د یو ان سی آر های کمشنر دی هغه پکې موجود و. دغه سیشن ته د ټولو ویناګانې وکړلې، خو که زه خبره د عمران خان وکړم نو عمران خان دا ویل چې لکه زه په دې یقین درم چې د افغانستان خلک چې کوم دی هغه د تیر څلوېختو کلونو نه د نورو قومونو په نسبت زیات متاثر شوي دي، ځکه چې هغه ته بدمنی وه، خلک هجرت وکړو پاکستان ته رال، ایران ته لاړل، د نړۍ نورو ملکونو ته دوی هجرت وکړو. دغه شان دی ویل چې موږ په افغانستان کې ځکه هم امن غواړو، لکه دا نه چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجسټرډ افغان کډوال دي، بلکې موږ یو چې افغانستان خلک چې کوم دی د هغه مطلب راتلونکي چې کوم دی هغه په امنیت سره تیر کړي، نو موږ ځکه هم هغه ته امن غواړو. موږ افغانستان سره منځنۍ اسیا سره تجارت غواړو، او دا هله امکان لري چې کله په افغانستان کې امنی لارې خلاص وي او په اسانۍ سره مطلب خلک بغیر تاجران بغیر د خوف او خطر نه تګ راتګ کولای شي. نو موږ په خپل پاکستان دا کوشش ته چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې دا افغانستان امن چې کوم دی هغه زمونږ په ګټه دی، او دا خبرونه یا داسې خبرې کول چې لکه پاکستان په دې نام نه کې، نو موږ بالکل ځکه چې نام نه کې زمونږ هیڅ ګټه نشته، چې کله امنیت راغی نو پاکستان هم ترقی کولای شي او افغانستان هم ترقی کولای شي.
ډیر مننه احمد الله، نور تفصیل لپاره وتا بیا راځو په بل غړی کې، او چې دغه کانفرنس کې سره واندې پاغي به هم خبرې کوو. خو څنګه چې تاسو واوریدل اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخ کال پوره شو، په دې کې دلته چې کم ماشومان پیدا شوی خو زلمی دي، خو کما ماشومان راغلی نو هغه سلويخ کلن دي، او هغه ټیم کې سلويخ کلن او دیش کلن او هغه اوس بډاګان دي. دغه کډوال څه احساسې دوی د خپل مهاجرت په اړه سوای په پاکستان کې دوی ژوند څنګه تیریږي، په دې حق لا د احمد الله ریپورت کې تفصیل ورو.
سلويخ کال وړاندې په لکونو افغانانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه پاکستان ته هجرت وکړو. د وخت تیرېدو سره ځینې کډوال واپس خپل ملک ته ولاړل، خو اوس هم د 2 میلیونه نه زیات کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. غلام نبی چې په 1980 کال کې پېښور ته کډوال شوی و، وایي هغه وخت 40 کلن وم، او دا فکر مې کوو چې حالات ښه کېدو وروسته واپس به افغانستان ته لاړ شي، خو لمسی په پاکستان کې پیدا شول او تر اوسه خپل ملک ته ستون نه شو. د غلام نبی په وینا پخوا به خپل مړی افغانستان ته وړل، خو د تیرې ایوی لسیز راهسې خپل مړی د پېښور شالم سیمې په یوې یادیره کې ښخوي، ځکه چې د ګرانۍ او په لاره کې مشکلاتو له وجې مړی ورته وړل جوړل ډیر مشکل شوی وو. یویش کلن محمد عیسی چې پلار نیکه په 1971 کال کې د کونړ نه پېښور ته ماجر شوی وو، مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې خپل ولایت نه دی لیدلې، خو نیکه به یې راته د ښکلا کیسې کولې. ډیر مې ارمان دی چې خپل وطن ووینم، خو په تیرو وختونو کې د خپلو درسونو او په اوس وخت کې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروسته نشي تللې. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 14 لک پورې رجسٹرڈ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 10 لک پورې نور کډوال رجسٹرډ کړل. قدالی خان زدران چې په موجوده وخت کې په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو مشر دی، وایي په 1980 کې د پکتیکا نه پاکستان ته راغلل. زړه یې اوس هم غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي، خو بچي یې دلته رازلمی شول او هغوی واپس تلو ته زړه نه ښه کوي، نو مجبورن دلته پاتې دي. د پاکستان سفران وزارت وای دا محل 88% کډوال د ملک په خاریو او 2.5% په کیمپونو کې ژوند کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. ورته یو بل موضوع ته پرون په ډیر اسمل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دغه کې ویناوالو د خپلو هغه غوښتنو چې په وار وار یې تکرار کړي د هغې یادونه وکړه، او ورسره یې دا هم وویل چې منظور پښتین دی د چې ضمانت یې شوی په کار ده چې اوس د زندان نه خوشې کړی شي. په دغه جلسه کې نورو کمو مشرانو ګډون وکړ او سی وویل. د انیس اجمل رپورټ کې تفصیل اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او مشرانو ویلي د پاکستان حکومت دی په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو ډلو یو ځل بیا ځای پر ځای کېدو مخنیوی وکړي. قبایلو ته د خپلو معدنیاتو اختیار ورکړي. د غورځنګ گرفتاره مشر منصور پښتین او نور غړي دې زر تر زره خوشي کړي. دوی دا خبرې پرون د ډیره اسماعیل خان په رتا کلاچی میدان کې د جلسې پر مهال وکړي. په دې موقعه له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر د خپلو زنداني ملګرو ذکر وکړ او وی ویل پښتون ژغورنې تحریک د خپلو ملګرو د راخوشي کولو، د ماورای عدالت وژنو مخنیوي، د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د ماینونو پاکولو غوښتنې هم تکرار کړي. خو د پاکستان حکومت وایي د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي، د لادرکه کسانو لپاره یې کمیشن جوړ کړی او د ماینونو پاکولو لپاره هم کار کوي. جلسې ته د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي د غورځنګ مخکښ محسن داوړ بیا وویل د جلسې پر مهال د ډیرا اسماعیل خان انتظامی یو سلسلور سلوختمه دفعه لګولی و. د امنیت لپاره د سټیډیم بهر پولیس هم ګمارلی وو. د جلسې وروسته د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر سید عالم مسید مشال ریډیو ته ویل دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د پښتنو په خوره د نورو جنګونو مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي او قبایلو ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي.
یقیناً قسم منظور خو په دغه عمر شه په دغه باندې لار او بر پښتین او په دنیو شه ټول پښتین متفق شوی دی. ټول دا غړي چې دغه خو د مو د امر سره نه پرې دي او سره له سان چې دا 15000 کسونه نه یوه دمه نه دي چې مو مر کړی دي عام خلک مر کړی دي ا پرې دي منظور پښتین گرفتار دي روانور پرې دي مشرف پرې دي چې عدالت ورته چې تګا دار دي.
د پاکستان چارواکو د تحریک طالبان پاکستان د پخنی ویان احسان الله احسان لبنده د مبینات تخت پړه لاسن دی ویلي. دغه سي چارواکي پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو یو واری بیا ځای پر ځای کېدو تورونه امر دوي. سیاستوال افراسیاب خټک چې پرون یې د ډیرا اسماعیل خان په جلسه کې ګډون هم کړی و مشال ریډیو ته ویل چې باید ارچا سره تر قانون لاندې چلند وشي.
دا عین لاندې په کار د عمل کو چلی قانون مطابق چلیږي او کدا نه کیږي بیا خو مونږ ډیر په خوان بورون نه کتلی او د 1971 کال بوران چې هیر نه
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د جنوري په 28مه په پیښور کې د بغاوت په ګډون د ځینو نورو تورونو له وجې نیول شوی و. خو د فروری په 15مه د پاکستان عدالتونو په هغه په لګېدلو 500 مقدمو کې د ضمانت منظوري ورکړه او د پښتین د خوشي کولو امر یې وکړ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ خپل عمر 62 کاله دی او د دې غورزنګ یو کارکونکی عارف وزیر د زندان عمر یې بیا د کال ناوخته دی. نوموړی د پخوانی فاټا اعظم کېدو وروسته اورنۍ کسو چې پولیسو یې پر ضد اف آی آر یا رپورټ ترشکار عارف وزیر د جنوبي وزیرستان د واڼه اوسیدونکی دی چې ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال یې د کورنۍ خواوشا 14 غړي وژل شوي، خو هغه لا هم د ترهګرۍ پر ضد او د خپلو بنیادي انساني حقونو مبارزې ته دوام ورکړی دی. عبدالحی کاکړ په عارف وزیر دا رپورټ برابر کړی.
15 کلن عارف وزیر په تیرو دو کلونو کې د غورځنګ د مظاهرو او غونډو پر مهال شپږ واره جیل ته تللی. هغه د غورځنګ سیاسي هدفونو ته دومره ځان سپارلی چې کله د فروری پر 8 نیټه د شاوخوا 2 میاشتو تربند وروسته د ډیر اسماعیل خان له جیل راخوشي سو، نو د کور پر ځای د ارمان لونی د لومړي کلین غونډه کې د ګډون لپاره لورلای ته ولاړ. نوموړي مشال ویډیو ته وویل:
زه چې جیل نه راخلاص شوم او بیا زه جلسې ته لاړم، نورلایی ته ما ورته چې ما ته کور دومره خوا نه کوي چې د لرو بر شهید ارمان لوڼۍ کلین ته زه ولاړم، نه شم چې والله زه به په کور باندې قدم نه کښېږدو، زه به د خپلو بچیانو سره نه وینم.
عارف وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو، ټانګ، هریپور، واڼه او ډیر اسماعیل خان زندانونو کې شاوخوا 14 میاشتې تیرې کړې دي. هغه ته مبارزه، زندان، ځورونې او کړاوونه یو ډول په میراث کې پاتې شوي دي. د نوموړي کورنۍ په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ګواښونه، مرګونه، بېکورۍ او نیونې لیدلې دي. عارف وزیر 40 کلن و چې په 2015 کال کې کور ته 15 جنازې ورسوي چې پکې پلار، ورور، تره او د تره زوی ول. د دوی د وژنو ذمواري هغه وخت وسوالو طالبانو منلې وه، خو له دې سره یې د کورنۍ په نشه کولو لړۍ ونه درېدله او تر اوسه پورې شاوخوا 14 خپلوان د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر د عارف وزیر د تره زوی دی. د ترهګرۍ ضد جګړې زورونو د علي او عارف شخصي او سیاسي ژوند بدل کړی دی. په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ضد جګړه لږ څه سړه شوې، خو د دوی دواړو لهجې توندې شوې، خو فرق یې دا دی چې وسلوالو د ټوپک په ژبه او عارف او علي د سیاست په سولیزه ژبه خبرې کوي. خو عارف وزیر چې له زندانه د باندې وي نو هم د ده په خبره ورته دمکیانی ورکول کېږي.
ما په علي وزیر باندې چې طالبانو راملا وکړه پاکې زه زخمي شوم، ګواښونه هر وخت ماته کېږي کله په مختلف کاغذان ته واچوي چې موږ فلاني طالبان دا اوس چې زه په جیل ټانګ ته پیشي ته راوړی وم، ماته یو څه طالبان راغلي، بیا څه تصویران په تاڼې کې ننه وکښل. ما ورته وویل چې ماپ چې د ما په وینې کې خالي لږ حرکات وي، زه باید تاسو خلاف خو موږ به د دمکیانو ته سوچ نه کړو، که دمکیانو ته موږ سوچ وکړو موږ به مبارزه بیا پاتې کېږي.
کله چې مې مرکه ورسره کوله نو هغه مهال عارف وزیر په ګاډي کې ناست د لورلای له جلسې واڼه ته کور ته روان و. کله چې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ماشومان درته نه وایي چې بابا نوره مبارزه مه کوه،
زه چې په جلو کې ما یو بچی پیدا شوی دی، اما نه پېژندي چې واس هلته ژاړي. او زما لور چې کومه ما سره د ګلالۍ ملګرو پوښتنه نه وکړه چې ته څه وایې، اوس په دغې ساعت په موټر کې دی. ورته وویل چې انشاءالله زه به تعلیم کوم چې پلار مې نه وي، زه به انشاءالله دا مبارزه ته خپله راوځم.
خو د حکومت په نظر کې عارف وزیر بې ګناه نه دی، هغه چې هر ځل نیول شوی نور باندې د پاکستان د قانون د سرغړونې دفې لګول شوی. پولیسو پر هغه په مختلفو وختونو کې د سرکار په کار کې د مداخله، امن خرابولو، د ریاستي ادارو پر ضد د شعارونو او تکرارونو کولو، بغاوت او غداری کولو اف آی آرونه درج کړي دي، خو هر ځل عدالت عارف وزیر په ضمانت خوشي کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا په حکومت سخت نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې حکومت په خپل وعدو او د خلکو په خدمت کې پاتې راغلی دی او نور د واکمنۍ حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، د مولانا فضل الرحمن خلاف ځینې خبرې کړې وې چې په هغې باندې بیا په پارلیمنت کې هم بحثونه او سختې نیوکې وشوې. په دې هکله نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورٹ کیا.
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په چار صده کې ختم نبوت کانفرنس په موقع وینا کې ویل چې وزیر اعظم عمران خان لخوا په دغه دغداره دفاع یعنی د پاکستان د آئین آرټیکل شپږم لګولو خبره د دوی جهالت او ناپوهي ښایي. زه خو په ډاګه اعلان کوم چې ستا د حکومت ختمول زموږ د ژوند مقصد دی. پټ پناه نه وایم، خو پخ کاره وایم چې ستا د حکومت په ضد به هر یوه حربه کارول زه خپل آئینی او قانوني ذمهواري ګڼم. مولانا فضل الرحمن اول چې دا یو سوچ وو چې ګنې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد ملکی او بهر ملکی مضبوط قوتونه دي او د دې په ضد آواز پورته کول ګران کار دی، خو بیا هم دا جرأت یوازې د جمعیت علما اسلام فیر ډلې وکړو. نوموړي په موجوده حکومت تور لګو چې په سیاسي توګه دا یو غیر آئینی حکومت دی، نه د دې پاتې کېدل نه دي پکار. په سیاسي توګه غیر آئینی حکومت دا کارکردګي په لحاظ دا هیواد د معیشت تباهي سیموار حکومت، دا قام د غربت او جهالت ذمہ دار، دا ځوانانو د مایوسۍ ذمہ دار حکومت، او بیا هم وایي چې زه به حکومت کوم، نو بیا دا حکومت نه دی پاتې کېدل پکار. مولانا فضل الرحمن اول چې موجوده حکومت په پاکستان د قرضو یو غټ بوج اچولی دی، ولی بیا هم معاشي حالت نه ښه کیږي. ولی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي چې مولانا فضل الرحمن اولس د ووټونو په ذریعه رد کړ دی، نو ځکه د حکومت په ضد احتجاجونه کوي او دا چې ملکی معیشت نظام به ډېر زر په سما لاره کړي. د پام وړ ده چې چار صده کې شوې دغه د ختم نبوت غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزي او صوبایي مشرانو علاوه د تحریک ختم نبوت مرکزی او ضلعي مشرانو هم ویناګانې او ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پرون د زهنګو ضلع په درسمندو سیمې په یو ځنګل کې د اته کلنې ماشومې مړې موندل شوې ده. د دغه مړی په هکله لا هم پلټنې روانې دي او طبي معاینه به کیږي چې د دې باندې څه شوې دي، څنګه وژلې شوې ده، او بیا پولیس وایي چې مقدمه یې درج کړې ده. د وژونکو خلاف یې هم اقدامات په پام کې نیولي دي. طارق ورک زموږ په نور حال خبروي.
د اتوار پر ورځ د یاد پیښې پر ادي عمل کې غټ شمېر ځایي خلک لخپل کورونو راوتلي او هغلته احتجاجن ټل پېښور مرکزی لارې تر دریو غنټو تړلې وه. ځایي مشر او پخوانی ناظم عباس احمد وایي دا یو وحشیانه ګام شوی چې ورباندې د علاقې هر وګړی سخت دردېدلې، نو غوښتنه کوي چې تورن کس ته د سخته سزا ورکړل شي. معلومات در مخه د سورخیلو مدیحا د هفتې په مازیګر غیبه شوې وه چې وروسته مړې هغلته په مقامی ځنګل کې بله ورځ بیا سهار وختي وموندل شو. د متاثره کورنۍ یو غړی ګل رحمان وایي نه پوهېږي چې دا ورسره څنګه وشول. ګل رحمان زیاتوي حکومت د اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او سزاوارې کړي چې بیا څوک داسې ناوړی کار ونه کړي. بلخوا د پولیسو ځای مشر شوکت علی شاه وایي د مدهې پیښې په تړاو ځینې مشکوک کسان نیولي چې ورنه تحقیقات روان دي. شوکت علی شاه زیاتوي دوی کوشش کوي چې پر سیاسي بنیادو اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او زر تر زره قانون منګولو ته وسپاري.
مېډیکل ریپورټ
د یاد پیښې ایف آی آر تیره ورځ په دوابه تاڼه کې تر کېدو وروسته پولیسو د مدیحې مړی د هنګو مرکزی هسپتال ته د پوسټمارټم لپاره وړی. په پوسټمارټم رپورټ کې راغلی چې په مړي تشدد شوی او ورباندې ډزې هم کړی، خو ولې په هغه کې د جنسي تیرې په اړه واضحه خبره نه ده شوې. د جنسي تیرې کره معلومات به له مړي اخیستل شوي د وینې نمونې ټیسټونه ته راتلو وروسته معلومېږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د دې رپورت سره د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. راځئ چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس نن سهار پیل شو چې دوه ورځې به دوام کوي. دا کانفرنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د څلوېښتو کلونو د مودې پوره کېدو په اړه جوړ شوی. وزیر اعظم عمران خان د کانفرنس افتتاح وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د مشر انتونی ګوتریش په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. پرون په ډیری اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومته د دې غوښتنې په کولو سره پای ته ورسېده چې منظور پښتین او د غورځنګ نور نیول شوي فعالان دې زر تر زره خوشې کړل شي. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په چارسده کې ختم نبوت کانفرنس ته په وینا کې ویل وزیر اعظم عمران خان پر هغه د غداری دفعه لګول غواړي، خو دا کار به د حکومت خلاف د هغوی مبارزه ټکنۍ نه کړي. د هنګو در سمندو خلکو پرون د سسات لپاره د اټل پېښور لویه لاره وتړله او احتجاج یې وکړ. دوی د یوې اته کلنې ماشومې مدیحې په مرموز ډول د وژنې او ممکنه جنسي تېرې خلاف راوتلي ول. د پولیسو یو ځایي مشر شوکت علي شاه وایي د ماشومې مدیحې د قتل په شک کې ځینې مشکوک کسان نیولې چې ترې پلټنې کوي. پرون د کوټې پریس کلب مخې ته د خوزدار ځوانانو د نشه یي توکو خلاف مظاهره وکړه. هغوی له حکومت غوښتنه کوله چې په بلوچستان صوبه کې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خوزدار ځوانانو له هغې وروسته پر احتجاج لاس پورې کړ چې تېره اونۍ په نوشکي کې یو ځایي ځوان سمی منګل د نشه یي توکو د کاروباریانو پر ضد له بیان ورکولو وروسته ناڅرګندو کسانو په ډزو وواژه. د پاکستان د سند صوبې پولیسو پرون د یو ځایي خبریال جسد په یونیر کې موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمن مړی په نوشیرو فیروز ضلع کې دوی ترلاسه کړی دی. نوموړي د سندی ژبې ټلویزیون کاوش سره کار کاوه. او د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په خپل راپور کې ویلي چې تر پرون ناوخته د کورونا وایرس له وجې د وژلو شوو کسانو شمیر 1200 ته پورته شوی دی.
د نجیب عامر نامو د دې سات خبرونو لنډیز واورېده. او وخت شوه دی د هفتوارې خبرونې روښانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه ورکوي. تفصیل لپاره روښانه مستقبل واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي، او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي، او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف، او همدارنګه د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم، او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته د غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکړ، او د امتحان لاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل، اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي، او همدارنګه لوستي ځوانان د هیواد د رغونه او آبادۍ کې مهم رول لري. نو په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ مونږ هم ویب سایټونه تعقیبونو د هغې له لارې مونږ خبر شو او اسلامک انټرنیشنل سیمو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبسی له خوا نه په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناؤنس کیږي، نو آنلاین باغې ته رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته دغه درکوي خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو مونږ هم همداسې اپلای وکړه ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې، چې په جنرل کوشن کې د فزیکس، میتھس، همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ، بیا دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي، ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاهدنامه یې، دا شاهدنامه چک کول دي، نو یو څه تپوسونه دي، بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تیاری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوستي دي کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه آمادګي ده. د تر څنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زموږ په کوم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده، تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده، او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته، نو دوی ډېر زر ټیسټ هم واغسته، ډېر زر یې اناؤنس کړ، او همدارنګه ډېر زر یې سټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په څلور میاشتو کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس معاف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده، او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شراده غشي په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی، یعنی 7000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 7000. نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند، چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی، نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې په خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلی دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اوریدلی دي، نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د تر څنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د لکونړی ما. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دی کې. هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسېدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړې مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او که څنګه؟
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه موسیږي هغې لپاره دا پروسس دی. یعنی فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کېږي، ډاکومنټس باید اټیسټډ وسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز دپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل دپاره الګ فارم دی. نو د اوورسیز دپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا نو سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د دې اډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نموږ ډېر زیات پدې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ ډېر زیات اپورچونیټیز راکړي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته، نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه بیا فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي پدې ده چې یو همسایه ملک دی، نو دې ډېر لرې تګ لپاره هم دې ته ضرورت نشته دی. چکله دې زه غواړم بر خپل ملک هم تللی شي، زموږ یې سمر آف وي، سمر کې دې خپل ملک وزٹ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته. ځکه ډېر نږدې ملک دی او بل دا فرق نشته چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی. زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک یو څه باندې پوهېږي، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې. ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. د دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیل د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو، هغه سره ما مشوره وکړه. مان لاسې زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص، زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي. دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستا سوالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمسټر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وای
زبیر احساس جنان خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي. ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2011 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کېږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکړي او اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره چې انسان وګوري تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپل یم اسلامک یونیورسٹی کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو یعنی زما اته کال شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسٹی کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کوم پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. او اوس وخت شوه د یوې بلې هفتوارې خبرونه ستونزې او سرکار چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکار مجید بابر جوړوي. راځي چې په ګډه یې واورو.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې باورې چې په قبایلی د لوکي د نادرا یاد شناختی اسناد جوړولو اداره کې د کار لپاره د تیر کال په دسمبر میاشت کې 115 کسان اخیستل شوي ول، خو یو میاشت پس د خپل دندو وستل شول. دغه کسان تور پورې کوي چې قبایلی د لو سره د تعلق لرونکي پارلماني غړو د فشار له امله د دوی نوکرۍ ختم شوي دي. د کسانو د احتجاجونو ترڅنګ په پیښور های کورٹ کې هم د نادرا چارواکو د دې ګام پر ضد اپیل داخل کړی دی. دا چې حکومت ولې دا کسان د خپل دندو ګوښه کړی دي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ما خپل کوالیفیکیشن ډیر زبردست و، زما سر او لیول کوالیفیکیشن و، بیا مې ڈی کام کړو، اینه پس مې بیا ایچ این ڈی کړو د یو کې نه. منګا په دې باندې راغلی او زمونږ سلیکشن ته موږ جوائنینګ کړي، زمونږ تنخواه سٹارټ ده او تاسو اوس را لګي هغه چیرمن فورس کوي او موږ دوباره ټرمینیټ کوي، ولې دا ظلم کوي؟
political pressures do MNAs MPAs and some type of that you come like a system ki inu khalak
د باجوړ قبایلی د لیسره تعلق لرونکي د دغه یو سل 15 کسانو د ډلې مشر کامران یوسف نومو پختل چې دوی ولې د خپل دندې ګوښه شوې دي.
کله چې زمونږه اډر اوتلو مونږ ته اپوینټمنټ لیټر ملاو شو د ترو پراپر چینل لکه مونږه اطلاع کړي و کوم اډورټایز کیو هغه کې زمونږه پراپر انټرویو وشول. بیا زمونږه انټرویو نه بعد چې کوم د دوه میاشتې بعد رېزلټ رااله مونږ ته د سلیکشن کال وشو. کله چې مونږه سلیکشن وشو په 21 تاریخ باندې مونږه اپوینټمنټ لیټر واغستو او هغه ته ویل چې
مقصد
آیا تاسو تاج محمد صاحب سره یا اینی پارلیمنٹرین سره رابطہ کړی ده؟
بالکل سر مونږ هر یو تو ورغلی په ټلیفون عمر سره خبرې کړې دي، ریکوست هم ورته کړی دی چې مونږ غریبان خلک یو، زمونږ رزق کې ګوتې مو وای، مونږ په باندې راغلی یو، تاسو به پکې خپل مطلب وي، خپل غرض به پکې وي، خپل کسان به تیر ادن نه کوي.
خو
زمونږ وس سلیکشن شوی دی، زمونږ ټرو پراپر چینل مونږ په دې باندې راغلی او زمونږ سلیکشن چې مونږ جوائننګ کړي، زمونږ تنخواه سٹارټ ده، ټول د پاټا سره تعلق ساتي، هغه خلک کم چې سلیکټ شوی دي هغه د پاټا جوړ دي، کله وزیرستان دي، کله مومند دي، خپل خپل علاقو سره تعلق ساتي.
ته په کوم پوسټ شوی وي؟
زه په سپروایزر پوسټ باندې شوی وم، د پاټا جوړ باندې په یو سایت باندې زما سپروایزر پوسټینګ شوی.
تاسو را روان لای عمل سره؟
مونږ لای عمل را روان ده چې مونږ خو خپل کوشش ستل په هر فورم باندې خپل आवाज اوچت کړي دي، مونږ کړي دي په میټه پترو خلکو مشران منیز پالیټیشین ار کیزم سینټ کیم پی مونږ په یو کمی والے سینیٹر آواز اچت کړي سپیچ دې کړي دي. یو اخیری اپشن مونږ سره دا و چې مونږ ته های کورټ کې هغه چیلنج کولو، نو هغه مونږ نن پورا کړلو. هاي کې های کورټ کې کم کیس او هغه مونږ نه
د کورمې قبایلی دلی سره تعلق لرونکو د دې ډلې یو بل کس سمیع الله خان وای.
سر جی ما ایم بی اے کړی ده.
او کله دې کړی ده ایم بی اے؟
سر ما ایم بی اے کړی ده په 2012-2013 کې سر.
نو دا چې تا کله دې ته اپلای وکا نو تا پسې کا لیټر راغو؟
جی جی ما تا کا لیټر رالو او بیا هغه چې کا لیټر په هغه باندې زلاړم، هلته زما انټرویو په اعتماد پېښور آفس کې، نو هغه ځای کې ما زما باقاعده طور باندې انټرویو شو او ښه کافي تقریبا داسې یو 10-15 منټ پورې انټرویو آئی. زما ټول مکمل زما هغه تپوس یو کو ډیګری زی ټی سی، بیا مونږ ته څه پته ونه چې را سلیکشن شوی دی او کنه. خو بیا تقریبا داسې یو 20 ورځې یو یو میاشت پس مونږ پسې ټلیفون رالو چې تاسو سلیکټ شوی، تاسو کایندلی راشي ریجنل آفس ته او هلته کې کوم دی د ارایوال لیټر او کانټریکټ خپل ساين.
د دې څومره تنخواه ویلې و چې طالب څومره تنخواه درکې او ستا پوسټ شو؟
سر زما پوسټ سپروایزر سلیش انچارج او دا ډوګر د پارو کورم ایجنسی، او چې خپل کورم ایجنسی سره بلانګ کوم، زما یې هغه تازه کړو تل چې کوم د سر 40,000 منشن شوی.
تا نه کوم حکومتي کس کې مې نه کوم ایم پی اے پیسې اغست
پولیټیکل کړي دي، نه زدا سه سو پیژنم، خپل سیاست سره سده سه لینکس نه لرم او نه چې کوم دې ما دا سه ما خپل کوالیفیکیشن ډیر زبردست وو، زما سر او لیول کوالیفیکیشن او بیا مې ڈی کوم کړو، اینه پس مې بیا ایچ این ڈی کړو دا یو کې نه، او بیا مې چې کوم دې ایم بی اے کړې سر زو خو د دې په کرایټیریا باندې پورو ما زما سر جاب ایکسپیرینس هم زو، او ما دا سه ضرورت نه دې پښه چې زو چاته پیسې په دې باندې ورکما یا چا باندې سفارش وکم او زه پیژنم نه.
مشال ریډیو ته تر لاسه شو اسنادو د خبر خبرې دلی سره تعلق لرونکي د سنر تاج محمد اپریدی یو خط پرې د قبایلی دلونه د منتخب شو پارلماني غړو د خطونه هم شته. نسرګندیږي چې نادرا چارواکو ته د دې نوکریو د ختمولو په اړه ویلې شوی ول. په دې اړه مو چې د سنټر تاج محمد نو پختل نو هغه وایي
د لیټر چې کوم دی بالکل ما کړی دی، ما سنور ګرم سین کړی دی، او دا مونږ ته عوامونه مونږ چا لګلیو، مونږ عوام لګلیو، عوامو میجارټي دا کمپلین وو چې دا کم هو شو هایرنګ کیږي، او په دې کې به مخبل هم انکوایری وکړه، معلومات هم وکړه چې دا کول د فاټه خلکو له لایې پرایورټي نه ورکړې، او کیا موږ د کله د ګورنمنټ سره نیګوشیشن کېدل انتظام په سټیج کو مختلف سټیجونو کې، نو موږ دا ویلو چې څومره نوکریان راځي نوکریان به ټولې موږ به د فاټه عوام ته ورکو. چې دا نادرا والا ټول خبرې پټې کړې دي، او زه افسوس ته چې د خلکو د زه خو د خلک اولې اپریشیټ کوم د څو کسان چې دي د څرګې وهي بالکل حق دی چې هر خپل आवाज اوچتای، خدا هم نه چې هغه څوک آسان ده لپاره موږ ټول رائټس فریز.
ما ته دا مخ ته لیست پروت دی، پدې کې یو کس په اسلام آباد دی، باقی پدې کې یو کس په چار سدی دی، یو د پېښور دی. د پېښور چې کوم کس ته هغه وې زده کورم هم خو سي کوم پېښور، باقی پدې کې 109 کسان
موږ به 15 خبر نه کوم په ټول ریکرومنت خبره کوم چې څومره ریکرومنت څومره ریکوائرمنٹ ہو فاٹا دخل کو دے پارا دے دے پروجیکٹ دے پارا چمرا کسان پکا دا اگر ٹول کے مونگ آبجیکشن ہو دا 115 کسان دے کم دے نا خبر کی دا مونگ دا معلومات نہیں دے مونگ دے 115 خلاف خبر نہ کو مونگ دے ٹوٹل ریکرومنٹ خلاف خبر کو دے
قسل دا اس چی کم 115 کسان دے دا ٹول دا فاٹے کسان دے کوالیفائیڈ کسان دے
مونگ دے 115 خلاف خبر نہ کو میجارٹی جنوری دے 115 دا مخیتہ کری دی در نادرے والا دا نوری شاہ تکری مطلب دا جنوری کے خرابی دا کنے
نو لکتا سو دا لیٹر کرے دے اس په دې بنیاد کړی دی چې دا میرټ خیال نو ساتل شوی.
نو ساتلای مونږ دا ورته وایو چې تاسو کومه طریقه وا ایټا ټیسټ باندې وکړه کار او فاټا خلکو لا رائټس ورکړه چې فاټا خلک په کې راش پکار دی چې فاټا خلکو لا چې کم خلک هلته اوسیږي هغو له دا حق ورکړي. زه د میډیا نه د زیاته ګیله من یم. د میډیا والا دا خبره د پارلیمنټرین د خلاف آواز و چې تا ډېر آسان کار دی وچې کوم دا بیوروکراتیک سیستم دی هغه خلاف میډیا اواز نو
تاج محمد صاحب خبره ده چې دغه کسان د دې ټولو تعلق د فاټا سره دی. دا چې کوم ټرمینیټ کړی دي دا ټول ستاسو د فاټا خلک دي د باجوړ دي دي ایم بی اے کړی د ډېر هایلی کوالیفایډ خلک دي. نو د دوی سره بس کو
ټوټل پروجیکټ خبره ده. د 15 کسانو خبره نه ده. دا پروجیکټ خبره ده. میډیا والا دا سوچ پکار دی چې ډېر کم پاتې دي هغه تل نه ښکاره کیږي. د 115 موږ د ډول جوړ کړی مونږ هغه کمی کمزوري خبرې دي زموږ ملک کې په وطن کې مونږ خبرې نه کوو. مونږ الزام په چینل لګو چې کرپشن ده. مونږ په سیستم خلاف خبرو کوو. مونږ د حقوقو خلاف خبرو کوو چې چا حقوق ډیمیج کیږي. مونږ د چا د ذات خلاف خبره نه کوو چې اوس موږ د 115 خلاف خبره کوو. او د 115 که دومره قابل کسان دي مونږ قدر کوو. که قابل نه دي مونږ قبول دي. نیکسټ کوم ټینډر به وشي پاکستان زما کوي بچی وشو زما وراره وشو یا زموږ د پارلیمنټرین د خاندان کم کسو سے بہت الزام والا کسی اخبل و خلق کو لکڑے کر منا الزام ہوڑے آسان کر دے پالی میں چیزیں باندھے مولا خوندا مجھے جنگ کو دو حقوق کو خلاف جنگ کو عوامو حقوقو د پاره خبره کو.
زتا سن سر ما خو ډیر انوسنت تاسو کو هغه انوسنت تاسو دا چې دا 115 کسان چې کوم دي دا هایلی کوالیفایډ کسان دي د دې ټولو تعلق د فاټې سره ده. دا کسان تاسو په لیټر ټرمینیټ شوی دي. نو د دې کسان
ما په لیټر نه شي ما د پروجیکټ خبره کړه. ما 115 کسان نو نوم نه ورکړ پکه ما پروجیکټ کې ویلی چې تاسو پروجیکټ کې چې کوم ریکروټمنټ سیستم کتر کې کار کړي دا غلط کړي او هغه د ما سره چیرمن موږ سره د نادری خبرانو اګری کړي دا چې د پروسس کې چې کوم کم اوډر خبرې دي چې هغه موږ ډیپ کې نه شو کولای چې کوم کې د پروسس کې کوم غلطي شوی دا ډیپارټمنټ کوم کمزورتیا شوی دا کوم غلطي شوی دا او کوم خلکو پکې هغه کړي پکې زه دا نه وایم چې دا اے بی سی ڈی خلک کړي دي خو چې کوم زموږ په ډیپارټمنټل کې خرابي و هغه موږ خره کړي موږ ته ویلو دا لپاره یو ډیګل فارمټ طریقې کار وي هغه ویل ډرلی کې هغه یو ورډ استعمال هغه ورډ تاسو ورډ دي چاګه موږ دغه 115 خلاف نه کړم. موږ ټول د پروجیکټ کې کومه به باقی شوه کومه غلطي شوه کومه کوتاه شوه موږ هغه هایلایټ کړی دا نو ډیمینیشن موږ نه کړای
د نادرا نو هغه دا ویل چې موږ ته د ظفرګل
یو ډول افسر مخ مخ په ټلیفون دا والا کنه مخ مخ ما باندې وګڼو چې څنګه څنګه غنې
سر زه خدا نشم کولای سر زه خو جرنالیزم
کوم ته چې کولای نه بیا بار نادرا نه تاسو ته کول الیګل دی ستا غلطه پټ خبره باندې نه کی زما غوته په میدان کې خبرو وکي زما ټول دنیا واوري आवाज دا ټول دنیا واوري کما نادرا والا تعالی کم جواب در کړي او په نه راواله
سر هغه چې ما ته سویل دی هم زه په خپل استوري کې چوم کړم
سر هغه وینا ته والا غلطه ده که ځای ته ما سم خامخ نشي کولای نو ستا وینا یا هغه دروغ وای یا به تاسو نه غلطي به کوم به خالي یا اخکوي لکه مقصد مې دا ده خبرې چې هغه مخامخ نشي راتلای نو هغه خبره خو دروغ شو
د یو کسان نن های کورټ ته تللی دی دا چې کوم کسان
ته های کورټ کلاو ته پراته قانون ته پروت نه دي شي کنه
او نو دا چې کوم های کورټ ته کسان تللی دی غوي دا خبره کې سره چې دوی ته نادرا والا ته بلا بل ایم پی ایز ایم ان ایز او سېنټر لیست ورکړي د خپل کسانو دا ته صورت کوي دا الزام
منم دې اعتماد به موږ نه هر څوک لګي چبالے پکوڑ کی پیش کی نہ نظر دے من خلاف پیش کی اس فرق نہ کہ کہ من من نظر لا ور کر چا نظر تا کم کسانو ویل دی اگر دی پیش کی اگر کم کسان وای چ چوک دا خبر کہ چ من دا کسان ور کر دی اگر او تو زم کو ور کر دی خا کم دا پنجاب دی کہ سن دی دی علاقے خلق دی من حوال ور کر دی من دی خبر اقرار نہ کو
جی
خو بیا هم الزام لګی په کار چې بکوړ کې پیش کې مو خلاف کنه
د نادرا ادارې نه د وستر شو کسانو د ستون زمې د قبایلی د لول لپاره د نادرا د ادارې سیمهیز ډایرکټر فیاض الرحمن مخې ته کې خبرې او په سر کې مترو پختل چی د نادرا د فاټا د لپاره تاسو کسان غشتي 115 بیا هغه تاسو د جاینینګ سره ټرمینیشن لیټر پکې وشو سر چې کوم سېنټر سره ما خبرو کاږي وی چې را دی کې د قاعده خلاف ورزي شوی و ستاسو سټانس سره چې ولیم واغسته آیا تاسو په مېرټ غشتو او ولیم ټرمینیټ کړ سر
دی راځي کې خو دې خبرې دې زه یو ممبر هم په دې بورډ کې یو پیننت کم پرېزیدنت او هغه خو مستان بات کړي رحمان کمن هغه نام ده اکچولی دې کې داسې سب بریکټ کې هو نو دې کې داسې ایشو نو
جی
ایشو ریګارډینګ چې کم خلک بیا ورستو زموږ چې مینسر مېډو شو او دا
چکم پروجیکٹ ڈائریکٹر دغه سره ملاقات شو بای کی داسی چکم خبرې دغه تاسو کوچ سنټ چګو لکه الکان چکم سلیکټډ الکانو هغه یو په یو ګروپ کې به زموږ ټیم سره ملاقات شو زموږ ټیم نه تاسو کوچ تاسو کې سودا سره څه سفارشي یا تاسو کې داسې ان ایجوکیټډ چړي یا په میرټ نه نو ټول وځ نه موږ هټی ایجوکیټډ خلکو په میرټ باندې یو ټی ټیم نو یار چې موږ باندې دا پریشر او فرام دی لاست نومبر آن ورډ چې کړنه موږ دا پروسس سٹارټ کړی چې یاد دا پروسس ټیک نه دی دا پروسس ټیک نه دی په دې کې میرټ نه ګوري کته کې داس نه کا خدا لکه پولیټیکل پریشر خبره کوم زه پولیټیکل پریشر زو ایم این ایز ایم پی ایز اینڈ سم ټایپ اف داسې کوم د کچکم د سیستم کې اینو خلک نو بیا چې پرائم منسٹر پورٹل باندې نکل کړی و چې هغه دا لکه د خلک ټیکنیک ریکروټینګ ټیکنیک شوی دی کدا مسلې دی نو بیا لکه زموږ چې مین انسان دی او موږ هم داسې خو چې فارم نو نومبر موږ دا پرېشر برداشت کو نو ما ته سر مې سپېدو دي چې مین موږ دا لکه یو رایم اغستا زموږ په
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش